تاسو مشال ویډیو اوري په پیښور کې د مازیګر څلور او په کابل کې درې نیمه بجې شوې دي. روانه خبرونه چې روغتیا او درملنه نوميږي په ګرته زه احمد الله هرکلی وایم. د نن ورځې په خبرونه کې به موږ د ګردو یعنی پښتورګو، بډوډو یا بډوګو په ناروغۍ او ستونزو په اړه خبرې کوو. زموږ به کوشش وي چې په دې پروګرام کې درته د یادې ناروغۍ په اړه پوره معلومات درکړو او تاسو چې کومې پوښتنې لرئ د هغې په اړه جوابونه هم درکړو. د پوښتنې کولو لپاره یو لار د فیسبوک ته هلته مې درته پوسټ لیکلې ده، تاسو راته خپلې پوښتنې ولیکئ. وروسته به بیا د ګردو یا پښتورګي ناروغو په اړه په ټلیفون هم پوښتنې کولای شئ، نمبر به هم درته درکو. خو اول خبرونه واورئ چې بوریوال کاکړ یې درته وړاندې کوي. لمړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي وزیر اعظم عمران خان دی د جنوري 23 استعفا وکړي، ګنې نو دوی به د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړي. د افغانستان په خوست کې 14 یو تن وژلی او درې ټپي کړي. چین هغې خبریالي ته د بند درنه سزا ورولې ده چې په فروری میاشت کې په ووهان ښار کې د کورونا وایرس ناروغي په اړه خبر ورکړی و. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي وزیر اعظم عمران خان دی د جنوري 23 استعفا ورکړي، ګنی دوی به د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړي. نوموړي د خبرې د ډسمبر پر 8 د سند صوبې په لاړکانه کې د خپل مور او پخوانی وزیر اعظم بنظر بټو د 14 تلین پر مهال کړي دي. د غونډې ته د پاکستان جمهوري تحریک نور مشرانو هم ویناوې کړي دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالی مشري مریم نواز ویلي چې د وزیر اعظم جنگ اوس له اپوزیشن ګوندونو سره نه، بلکې د دې په وینا د ملک له 2 کروڑ 10 لک سره دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د غونډې ته په وینا کې ویلي چې اسلام آباد ته به ځي او له وزیر اعظم به استعفا اخلي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د اپوزیشن ګوندونو د څرګندونو په جواب کې ویلي چې اسلام آباد ته د لاریون او د حکومت نسکورولو دړکې کار نه کوي. د پاکستان چارواکیو یو ځل بیا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپلې ژمنې تکرار کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر پر 8 پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان په دوامداره توګه پر دې خبره زور راوړی چې د افغانستان د جګړې حل پوځي نه بلکې سیاسي بهیر دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې به د جنوري پر 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا پیلېږي. د پاکستان او افغانستان چارواکي له نن څخه په اسلام آباد کې 3 ورځنۍ تجارتي غونډه کوي. په دې غونډه کې به د ترانزیت تجارت او پر لویو پلو د مارکیټونو جوړولو ترڅنګ پر نورو چارو خبرې کیږي. پاکستاني چارواکو مشال ریډي ته ویلي چې په دې 3 ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان د سوداګرۍ خونی یا کامرس وزیر نثار احمد غوریانی اسلام آباد ته رسیدلی دی. په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ له کبله 55 کسان نور مړه شوي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼه لیکي چې په پاکستان کې تر اوسه له دې ناروغۍ څخه د مړو شویو شمیر 9901 کم ډیر تر رسیدلی. د ویبپاڼې په لیکنه په تیرو 4 ساعتونو کې 1940 کسان نور پاخته شوي دي. د افغانستان په خوست کې 14 یو تن وژلی او درې ټپي کړي دي. 14 نن د خوست د سهارا باغ په سیمه کې د ولایتي شورا یو غړي سید اصغر کا اکاخیل پر موټر سوي ده. د خوست د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان مشال ریډي تویل چې په 14 کې سید اصغر اکاخیل او د هغه 2 ساتونکي ټپي سوي دي، خو بل ساتونکي وژل سوي دي. کفیل ریحان ویل چې د سید اصغر اکاخیل ټپونه ژور دي. تر اوسه د دې 14 ذمہواري چا نه ده منلی. چین هغې خبریالی ته د بند درنه سزا ورولې ده چې په فروری میاشت کې یا په ووهان ښار کې د کورونا وایرس ناروغۍ په اړه خبر ورکړی و. ژانګ ژین پخوانی وکیل ده او د هغې د وکیل په خبره د شنګهای عدالت ورته د 4 کلونو د قید سزا ورکړې ده. پر نوموړي تور دی چې د وبا په لومړنیو ورځو کې یا د خپل خبر له لارې ګډوډي او مشکلات پیدا کړي وو. 9 کلنی ژانګ ویډیو جوړه کړې وه چې پکې ګڼ خلک په روغتونونو او هدیرو کې پراته وو. پر چین تنقید کیږي چې د کورونا وبا په اړه خاموشه پاتې شوی او د دې وبا د مخنیوي لپاره یې په لومړنیو ورځو کې سم اقدامات نه و کړي. د خبرونو پای. رو
روختیا او درملنه
په روختیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې به د ګردو یعنی پښتورګو یا بډوډو ناروغیو او ستونزو په اړه خبرې کوو. د ګردو یا پښتورګو ناروغۍ علامات، د دې د تشخیص او علاج، د دوا استعمال په اړه پرهیز شته او کنه، او همداراز له دې ناروغۍ څخه ځان څنګه ساتلی شي، دا او ځینې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د سمایل اګین په نوم اسپتال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ترې هم اخیستی شي. کولی شئ چې په خپرونه کې را سره برخه واخلئ. د برخې اخیستو لپاره یوه لاره فیسبوک ده، هلته مې درته پوسټ لیکلی دی د پښتورګو ناروغۍ په اړه پوښتنې وکړئ. بل لاره یې ټلیفون ده، په ټلیفون باندې هم را سره رابطه کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دا دي.
د مشال رادیو ژوندې خپرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
اوریدونکو زمنګ د ټلیفون شمیرې مو اوریدلې، په اسکایپ هم راته زنګ وهلې شي، په وایبر هم راته زنګ وهلې شي. دین علاوه که غواړی چې بیل خند او زند پرته د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته لاسرسی ولري نو اپلیکیشن یې ډاونلوډ کړئ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوریئ. زمنګ د مشال ویډیو نه حساته خبرونه تاسو هر سهار لنه تر د ماخام شپږ بجو پورې اوریئ. دین علاوه زمنګ په ویب سټ www.mashalradio.com باندې هم د خبرونه نیغ په نیغه اوریدلی شئ. روغتیا او درملنه خبرونه اوریئ. په دې پروګرام کې زه تاسو کوربه يم احمد الله او ډاکټر عرفان الله صاحب را سره د ټلیفون په کرخه موجود دي. ډاکټر صاحب ستړي مشي. ډاکټر صاحب زما آواز درځي؟
بالکل تاسو آواز خو ما ته صحیح را روان دي.
ستړي مشي ډاکټر صاحب، پروګرام کې هر کله وې دته
ډېره مننه په الله ګرانو سه خوشاله اوسې.
مننه ډاکټر صاحب. د ګردو یا د پښتورګي یا بډوډو د ناروغي چې کومه ده، په دې اړه اوریدونکو هم راته ځنې پښتنې را لېګلې دي. خو مال زه شروعات د دینه کومه چې غواړم چې د زمنګ اوریدونکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ناروغي ده او څنګه کیږي ده.
ډیر مننه احمد الله جان صاحب. بډوډي ګردا یا کیډنی دا د نیوی د انسان په بدن کې
صحیح
تشې سره د پښته د لاندې د ملا پرستو یو ښي طرف ته یو ګس طرف ته دا بعض آزادی دي ته مونږ وایټل ارګنز یا جون ساتون کی یا حیاتی عضو وایو.
ها
زړه ده، دماغ ده، ګرده ده، ځیګر ده او سږي دي. دا داسې شیانه دي که دا د لږ محل لپاره هم کار پرېږي دي نو د انسان ژوند چې دی خطر کې اچوي.
صحیح.
نو په دې علت باندې دا ډېر مهمه ده چې کوم خبرې مونږ نن کوو چې زمونږ اوریدونکي دا په غور ووي.
بالکل.
او دا غینه استفاده هم کنده کی
صحیح. او ډاکټر صاحب دا ګردی چې د اصل کې په وجود کې کار څه یی لکه څنګه تاسو ویل چې دا زړه شو یا زیګر شو یا مازغه لکه دا ضروری حصے دي نو د ګردو اصل کار څه یی؟
احمد الله جان صاحب ګردی بنیادی طور چې ده د بدن د صفایي چې کم نظام ده
ها
دې مهم کار خو دغه دی چې د وینې صفایي وکړي.
صحیح.
دویم کار چې کوم الله تعالی ګردې ته په غاړه کړی دی هغه دا دی چې په بدن کې چې کوم وینه منډې وهي د دې خپل یو ویسکاسیټی یا ټینګوالی وي چې د هغې نه کم نری نه شي او د یو خاص حد نه زیاته وینه ټینګه نه شي نو یو دغه کار کوي.
صحیح.
دې نه علاوه دا فشار خون چې مونږ ورته وایو هغه باندې دا نظر ساتي او د انسان د وینې چې کم فشار دی دا صحیح ساتي.
صحیح.
دغه سه په بدن کې د اوبو مقدار مثلا یو سړی روزه نیولې دا یا په سفر دی هغه ته د څښلو اوبه نه ملاویږي او بدن کې د اوبو کمواله دی نو بیا ګردې درېم کار چې دی هغه دا دی چې دا د مثانې نه چې کوم کې تشې متیازې یا جوابي چې چم شوي جمع وي نو د هغې نه واپس راواخلي او صفائی کې هغې کې دوباره فلټریشن وکړي چاڼي کې او دغسې په وینه کې د اوبو چې کوم مقدار په کار وي نو هغه وساتي چې وینه زیات ټینګوالي ته لاړه نه شي.
صحیح.
دا د مهم کارونه دي. د دې علامات په انسان کې څه ټیم پیدا کیږي چې کله ګرده ناکام شي نو انسان ته د دې پته نه لګي.
ها
انسان ته هله پته لګي چې دا 50% پورې اتلاف شوی وي یا نقصان رسېدلی وي نو دا هغې نه پس بیا انسان ته چې کوم دی په خېټه کې درد په ملا کې درد استفراکی کیفیت پیدا کېدل په وینه کې چې کوم ټینګواله دی د هغې زیاتېدل داسې په بعضې صورتونو کې که ګرده کې کاڼې شوې وي یا یوریټرس ته کاڼې راکو شوې وي یا مثانه کې وي بخښنه غواړم نو هغه بیا تشو متیازو سره وینه راځي ورسره پکې.
صحیح.
دغه دي. بل مونږ ورته هایډرونیفروسس وایو ګرده او پړسیږي او د هغې مقابل کې انسان ته چې دی نو ډېر یو ناقابل برداشت درد او تکلیف احساسیږي او ورسره الټیانې هم کیږي نو عموما خلک په دې کې دوکه شي چې څوک وي د بادګولې درد دی او څوک وي د ګردې درد دی نو د عام ولس د پوهې لپاره زه دا خبره کوم مونږ ورته رینل پنچ یعنی ګردې له سوک ورکول او داسې سوک نه چې سم په جنگ جګړو کې خلک سوک ورکوي بلکې داسې فشار اچول د اخیری پخته چې کومه ده د دې په مقابل کې شاته که مونږ داسې معمولي سوک ورکو د ډبونې څنګه چې ماشوم مونږ ډبو کله کله یا د خوشحالۍ نه یا شاباشي کې چې څنګه سړی ډبو نو په پلن لاس نه په خوله او خاپېړې نه بلکې سوک سره کومږه د دې ګردې د پاسه فشار واچو سو کور کو نو دې سره سړی کرو چتیږي او درد کې نو دا د ګردې د درد یا په ګرده کې د کاڼي د موجودګۍ علامت.
صحیح. لکه ډاکټر صاحب تاسو دوی نه مطلب دا شو چې ګرده چې کوم ده لکه تاسو څنګه ویل 50% چې کله دا خراب شي نو بیا د علامات چې کوم دي په اوله کې چاته معلومات نه کیږي چې زما د ګردې کې څه مسله شته یا نه.
بالکل. دا خبره مې دې لپاره وکړه دی باندې مو مختم ادراجان صاحب خبرې کړې دي پروګرامونه هم کړې دي دا هغې وجه دا ده چې هر سړي ته پکار دی چې کال کې یو ځلې آر ایف ټیز رینل فنکشنز ټیسټ یعنی هر هغه خلک چې دا 40 کلن یا د دې نه عمر تیر شوی وي نو دوی د ګردې د صحت ټیسټ وکړي چې دې کې څه مسله خو نشته.
صحیح، مطلب لکه دغه ټیسټ د لارې موږ ته معلومېدلی شي، خاص کر چې چا عمرونه د څلوېښت کالونه واوړي نو هغې له په کار دي چې دا ټیسټ کوي، نو د هغې نه اندازه کېږي چې آیا خدای مکه څه مسله خو نه ده په ګرده کې.
بالکل، د دې علامات چې دي نو هغه دا دي چې تشې متیازې بندېدل، متیازو زیات کېدنه، یا دې سره بعضې وخت پراسټیټ وشي چې سړی یو ځل فراغت واخلي لس اته منټه پس ورته بیا احساس کېږي چې ماته بیا تشې متیازې راغلي. او سهار چې خوب نه ویښ شي نو دا زیز نمونږ ورته وي د سترګو لاندېنه ایسي چې وي دا پړسېږي، او دغسې که فشار ورسره کله زیات شي او وینه زیات ټینګوالی پیدا کړي نو هغه په زړه باندې بیا بوجه چې، او هغه علامات مونږ ته په خنګرو کې یا د خپو چې کمې ګیټۍ دي دې کې بیا پړسوب راشي. او پړسوب به څنګه پته لګي چې کله دا خپې وپړسېږي؟ نو پړسوب خو د ډېرو بیمارونه راتلی شي، نو که مونږ په یو ګوته لکه مسواک ګوته باندې د پخې ته زور ورکو یا ګیټۍ هډوکي سره زور ورکو، نو عموماً د صحتمند سړي خوښه چې دا د یو نه درې سیکنډو کې واپس لوچته شي. خو که د چا په ګرده کې مسله وي او د صفایي عمل پوره نه کېږي او تشې متیازې پوره اخراج نه کوي، نو بیا دغه جغړ کې تر اوو سیکنډو پورې پاتې شي. کله داسې صورت راشي نو بیا مونږ د دې ایکسرے کوو، عکسونه اخلو، ټلویزیونی معاینه وکړو، او د ګردې چې کوم افعال دي هغه چک کړو، وګورو چې په دې کې اوس کوم ځای کې مسله ده.
صحیح،
او د هغې مطابق بیا تداوی وکړو.
ډاکټر صاحب، تاسو دا خبره وکړه د دې علاماتو باره کې، نو یو دوه پوښتنې هم موږ له د میسنجر په لار باندې خلکو را لګلي. یو مرګري پوښتنه کړې وه چې لکه تشو امتیازو خبر تاسو کړه چې دا ډېرې راځي، نو مطلب دا هم تاسو یو علامات وویل، نو په کار ده چې که دا نور علامات هم وي نو مطلب دا شو چې بیا وته کېدی شي چې ګردې مسله یو ډاکټر لتلګ. او یو بل مرګری د رحمت الله هغه پوښتنه دا کوي چې دې سره ګیس هم پیدا کیږي.
احمد الله جان صاحب، کله هم چې مونږه علاماتو خبرې کو د یو مرض باره کې، نو دا علامات چې دي صرف دغه یو مرض سره تړلي وي، بلکې نورو مرضونو کې لکه فرض کې یو سړي ته دایمي سوزاک دی یا احتلام دی، نو هغه سره هم دا صورت کېدای شي چې زر زر تشې متیازې راشي. دغسې که یو سړی شکر وي، ډایبیټک وي، او دغه شکر د کنټرول نه بهر وي، نو بیا به هم تشې متیازې زر زر راځي. دا صرف په یو علامت باندې به ځان کې دا خبرې نه پیدا کوي.
صحیح،
بلکې مونږ د دې خبرو مطلب دا وي چې کله تاسو کې داسې غیر ضروري علامت چې په عادي ژوند کې نه وي، او یو سړی کم از کم پنځه علامتونه غیر ضروري په خپل صحت کې یا بدن کې عمومي، نو بیا دلته پکار ده چې ډاکټر ته لاړ شي.
صحیح، مطلب دغه یو بیماری سره یو علامت نه که څلور پنځه علامات، نو بیا په کار دی چې هغه لاړ شي او متعلقه ډاکټر چې کوم دغه ناروغي نو هغه نه خپل علاج وکړي یا ټیسټ وکړي ځان له.
بالکل، صرف په یو علامت باندې نه، عموما چې مونږ دا خبرې کوو نو دا خلک دا علامات په ځان کې محسوسوي. لکه نن سبا اوس موسم یخ دی، تاسو ته پته احمد الله جان صاحب.
بالکل،
نو چې کله شی نه کلم دا اصول دی د ساینس چې کوم شی یخیږي نو هغه راغونډیږي، منجمد کیږي، او کله چې شی ګرمیږي یا تودوخه زیاتیږي نو شیان حجم زیاتوي. اوس څنګه موسم یخ دی نو د باډي سیلز یا خلیات چې دي دا راغونډیږي، او تاسو ته پته ده چې د انسان په بدن کې د اوبو تناسب ډیر زیات دی، د هډوکي نه هم زیات دی.
بالکل،
نو دا چې کله دا یخنۍ د وجې نه موسم یخ شي او تودوخه ښکته لاړه شي، نو دا خلیات راغونډ شي، د هغې د وجې نه کې چې کمې اوبه وي د هغې د ژوند دپاره، نو هغه ګردې ته لاړه شي او ګردې مسانې ته لګي. نو په ژمي کې عموما تاسو فکر کړی چې یخنۍ زیاتېږي نو خلکو ته تشې متیازې زیاتې راځي.
بالکل،
او نو دا یې مطلب دا نه چې دا سړی بیمار شو، بلکې هغه یو قدرتي د چاپیریال سره بدن خپل ځان ټیکۍ لګي.
صحیح، او ډاکټر صاحب دا بل یو مرګری رحمت الله چې کومه پوښتنه کړې وه چې دا ګیس پیدا کېدل چې کوم دی هغه هم دې سره تړاو لري؟
بالکل دا چې کله ګرده د 50% نه زیات کار د لاسه ورکی نو بیا په انسان کې د تنفس تکلیفات پیدا شي. د چې ولاړ وي یا ناست وي نو د تنفس ټیک وي، او چې کله د سملی نو د پسا اخستنه کې ډیر زیات تکلیف وي. نو د هغې مقابل کې بیا د ته قبض پیدا شي، ځکه چې د بدن نه چې کوم فاضل مواد ده فضله ده نو هغه خارج کېږي نه، ګرده خپل کار نه کوي صحیح طریقې سره، نو هغه بیا معدې په ذریعه باندې بدن د وتلو کوشش کوي چې دا بدن نه وباسي، نو هغې سره بیا په بدن کې یا په معده کې سړی د ګیس احساس هم کوي او قبض هم پیدا شي.
مننه ډاکټر صاحب. لکه زمونږ د مرګرو چې کوم پوښتنې کړې وې، هیله لرم چې هغه ته به د هغې جوابونه چې کوم دي ملاو شوی. ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه دی حواله سره، د دې ناروغۍ تشخیص خو شو، د دې علاج بیا څنګه کیږي؟
علاج خو د دې مختلف طریقې کار دی احمد الله جان صاحب. بعضې دا دي چې فرض کیا هایډرو نفروسیز شلو، نو دا خو بیکټیریل انفیکشن دی او انټی بایوټیک مونږ ورکو، او ورسره انټی انفلیمیټری یا دافی سوزش او درد دواګانې ورکو، دغه سی ورسره د ګیس دواګانې ورکو. د څنګه چې دی ورته پوس کړه چې په معده کې ګیس پیدا کیږي، نو دا ګیس بنیادی طور معده کې نه پیدا شوی، بلکې د ګردې چې کم خلیات یې ته مونږ نفران وایو هغه هغې کې پیدا کیږي، یا بیکټیریا مړه کیږي او هغه د ګیس حالت ته بدلیږي. څنګه چې یو مرده جسم کچر ته لړ شي هغه سورځې پسوشتیږي، که تاسو فکر کړی تاسو بیکټیریا چې مړه شي نو هغه بشلیږي په بدن کې دننه او هغه ګیس پیدا کوي. نو په زمن کې ورسره بیا مونږ دا د ګیس دوایی یا چې کوم د یورینری الکلایزر مونږ ورته یو لکه هغه اینو پاوډر غوندې راځي یا ساشه راځي، هغه ګلاس کې واچي هغه جوش وخوري او بیا هغه وسکو، نو هغې سره دغه مړې بیکټیریا چې دي دا هلته نه مسانې ته او مسانې نه بیا د جوابي چې په لار بار شي او بدن ټیک شي. یو دا صورت دی.
صحیح.
دویم صورت دی که فرض کیا په ګرده کې کاڼي دي، نو که دا کاڼي واړه وي تر 9 ملی میټره پورې وي، نو دا هم د دوایې په ذریعه باندې خارج شي. که فرض کیا دا کاڼي غټ وي نو بیا دا غیره پر لیتو ټریپسی یو طریقه ده، که دا تر 40 ملی پوری وي یا 30 ملی پوری وي د دې حجم، نو بیا لیتو ټریپسی یو مشین دی چې هغه د ایکس رې د مشین غونتې کې وي، خو د هغې ذریعه چې د هغه شواګانې ایکس ریز نه بلکې الټرا ساؤنډز وي، یعنی د آواز شواګانې وي، او هغې لاندې مونږ مریض سملو اسوسیشنز د پاره، او هغه په ګرده کې دننه هغه کاڼې ریزه ریزه شي او د شګې په صورت یا وړو وړو ډکرو په صورت کې مسانې ته منتقل شي او هلته نه خارج شي.
صحیح.
او که هارس ټیګ یا د اس نما غوندې کاڼې پیدا شي لکه د اس تصویر چې څنګه وي، نو بیا اف یا د ګردې ایسی دي لکه لوبس دي، لاندنۍ سده، منځنۍ سده، برنۍ سده، منځنۍ نه خدا ډېر په اسانه خوږیږي، خو که برنۍ سکه کاڼی وي نو الیټروټریپسی نه پس هم وخت ډېر نیسي، او هلته چې کله کاڼی یا ډبره جوړیږي نو غټه وي، نو د هغې بیا حل چې دی جراحي ده،
اپریشن دی مطلب.
جی
صحیح. ډاکټر صاحب، د ګرده کې د کاڼي خبره تا وکړه، دې حواله سره یو څو پوښتنې راغلي. خو اول یو بل پوښتنه، یو مرګري وایي که لکه مثال په توګه دا علامات چې څنګه تاسو وویل چې دا راښکاره شي یا 4 یا 5 یا 3 چا کې دا علامات دي، نو په فوري توګه دا ټیسټ کول پکار دي په خپله، یعنی مطلب چې دا تاسو کوم ټیسټ ویل لاړ شي دا ټیسټ کې کنه د ډاکټر چې کمی دی نه مطالعه چې د دې رنځ نه مطالعه هغه ډاکټر لاړ شي او بیا هغه وته ولي کې یا نور علامات هم پکې یو بیا ولا ټیسټ کول پکار دي، اول مطلب ډاکټر ل پکار دي کنه ټیسټ وکي؟
ډیر غوره پوښتنه ده احمد جان صاحب. زه ډاکټر یم، خو کما کوم کله داسې علامات پیدا شي نو زه د خپل ځان علاج په خپل نه کوم، د میډیکل ایتکس موږ ته د دې اجازه نه راکوي.
صحیح.
چې زه بیمار شم او د ځان علاج زه وکم، نو موږ عموما بیا داسې ډاکټر ته لاړو چې هغه ته دا پته نه چې دا سړی هم ډاکټر دی، او هغه ته موږ دا وایو چې را استاد یم یا زمیندار یم، وما کې داسې داسې تکلیفونه ما ته محسوس شول داسې داسې، نو بیا هغه ډاکټر په خپل دا تجزیه ښه کولی شي. خو که یو سړی په خپل سر کول غواړي نو دله ښه طریقه دا ده چې دغه چې کوم ټیسټ دی کوي آر ایف ټی چې موږ ورته وایو، دا صرف دا نه دی کې موږ د جواب چی نور ټیسټونه کوو. د ایکس رو څو قسمونه دي، لکه عام ایکس را ده، کی یو بی ایکس ری ده، آی وی یو یو ایکس را ده، بیا یو ایکس را ده چې هغه موږ یو خاص قسم رنګي د پچکاری په ذریعه رګ کې ورکو، بیا ایکس را کوو چې هغې کې دا موږ ګورو چې په ګرده کې ګیر چاپیره ګیسز یا ګیسونه خو نشته دی، هغې دروازه خو دا تکلیف نه دی. خو په خپل سر به دي دوایانې نه خوري، ټیسټ خو دی په خپل سر بې شکه وکړي، خو دا به نه کوي چې دی په خپل سر علاج وکړي. ځکه ګرده چې دا وایټل آرګن دی، وایټل آرګن مطلب څنګه چې زمونږ تنفس نظام دی، څنګه زمونږ د دماغو نظام دی، څنګه د نظام انهضام او اخراج دی، نو که ګرده کار پرېږدي نو دا بیا مرګونی صورت دی، په خپله به دې سره ګوتې نه وهي.
ها نو مطلب ښه خبره دا ده چې لاړ شي لکه دغه وکی دغه وغه وروسته بیا ټیسټ یا مطلب مشوره ضروری ده. ډاکټر صاحب خبرې به جاری ساتو. زه وری بیا د ټلیفون شمیرې چې کوم دی هغه اعلانوم. که څوک د ګردو ناروغي په اړه څه پوښتنې لري نو را سره رابطه کولای شي. د ټلیفون شمیرې دا دي زمونږ
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شپږ سوه اووه څلوېښت څلور سوه شپږ نوي.
په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شئ، پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پریښودی شئ.
اوریدونکو تاسو روغتیا او درملنه خبرونه اوریز، تاسو کوربه احمد الله يم او را سره ډاکټر محمد عرفان الله سیم موجود دي. اوریدونکو ډاکټر محمد عرفان الله سیم را سره د اسکایپ د لارې موجود دي، نو تاسو کولی شئ چې موږ ته نیغ په نیغه زنګونه ووهئ، ځکه چې اسکایپ د لارې موږ سره ډاکټر سیم موجود دي. نو په هغه طریقې سره موږ تاسو ټلیفونونه نشو اغسته، نیغ په نیغه راته زنګونه ووهئ او څه پوښتنه لرئ نو هغه د ډاکټر سیم نه وکئ. ډاکټر سیم بیا راځو، لکه تاسو څنګه د ګرده کې کاڼي په حواله سره خبره وکړه چې ګرده کې کاڼي جوړیږي، نو یو پښتنه هم در اغلې دی چې دا کاڼي ولې جوړیږي، د دې وجه څه چې په ګرده کې دا کاڼي جوړیږي؟
احمد الله جان صاحب، همیشه چې انسان ته کم تکالیف پیدا کیږي دا د سوچ او د بد خوراکۍ او لایف سټایل، یعنی د ژوند چې کم انداز دی د تیرونې، د دې د وجه نه دا بیماری خلکو ته راځي.
ښه،
کله هم کله چې په مور پلار کې یا فیملی کې په ګردو کې کاڼي وي، نو دا امکان ده چې دای په بچو کې هم دا شی وشي، یعنی جنیټیکلی وشي.
ډاکټر صاحب، دا پوښتنه به همدی زی باندې مخ په وړاندې بوزو. یو کس را سره ټلیفون په لیکه موجود مرګری شوی دی، وایي چې پوښتنه لرم ډاکټر صاحب نه، نو خبرې ورسره کوو. هلو، السلام علیکم، او څوک خبرې کوي؟
وعلیکم السلام، میرولی.
میرولی صاحب لین ډراپ شو. جی ډاکټر صاحب، تاسو خپل خبره مخ په وړاندې بوزئ. هلو، ډاکټر صاحب زما آواز درځي؟
تاسو آواز راځي خو دا
لین ډراپ شو. ډاکټر صاحب اصل کې په جلتۍ کې اول ایم ویل چې ما دا پښتنه د نیغ په نیغه ټلیفون کړو، نو لین ډراپ شو، دا غي واپس فورن
بیا خلې مو په خپل خبر توقف سره بیا کو.
صحیح.
نو احمد جان صاحب، اوس ګرده کې کاڼي ولې جوړیږي؟ د غلط خوراک د وجه غلط خوراک سه بدریغه وریزی خوراک بدریغه داسې خوراکونه چې په هغه کې لکه رومی یا ټماټر شول یا سابه شول داسې قسم بل بنیادی زمونږ د خلکو یو بد ماننم سلور کلاس اوس کلی دی اوردین کی کسو کم ټلیفون کې هغه تاسو ته پوسو کې هغه بسار رسی وبنه ریس کړي
ها مطلب یو غټه مسله ده دا
دا ډیر غټه مسله ځکه تاسو مې چې ګورده بیا څه کوي چې کله وینه ټینګي کې هغه بیا د مسانې نه واپس وبرا خلی او دا سه د دې کار چې کم د دې کار د صفای ده د دوباره کې شي ډبل شي په دې باندې دا وزن یا لوډ د کار
ها
دونکو لپاره زه دا وښیم مثال یو سړی زنانه یا نارینه د وزن اویا کیلوګرام دی نو اویا کیلوګرام لپاره دی په دیرش کې ضرب ورکی نو دی نه به یو ویشت سوه جوړ شي دا یو ویشت سوه چې دي دا ملی لیټر دي یعنی دوه لیټر اوبه دا دوه لیټر مطلب دا تقریبا اته ګیلاس دا بغیر تندې نه که تاسو تند وي او که نه وي نو دا به تاسو سکی ځکه چې دې سره چې کوم زموږ لیمفیټک سیستم دی یعنی د رګونو دننه نه چې کوم د صفایي نظام دی کله هم چې وینه ټینګه شي صفایي ونه شي نو په دې کې ډېر فاضل مواد یا هغه د رګونو دننه دیوالونو پورون خلیږي او بیا د هغې نه فشار خون او شکر او داسې قسم بیماری انسان ته لګیږي نو دا د اوبو نه څکلو عادت چې دی دا د ګردې د کاڼي پیدا کېدلو یو غټ سبب دی علت دغه دی چې کله د مسانې نه یعنی تشي متیازي هغه ګرده واپس بیرته راخیجي بدن ته نو پای کې خو ډېر زیات اکزیلیټس او فضول مواد پراته وي که نه
بالکل بالکل
او د ګردو چې کوم دغه پرمیبل پردی دی ډېر نری نری سوري دی چې هغه دا تېرېدو ته نه پرېږدي خو د مجبورۍ په صورت کې هغه بیا ډایلیټ شي کولو شي او هغه ذرات واپس را پرېږدي وینې ته د هغې مقابل کې بیا موږ ته د سا تکلیف هم پیدا شي د زړه تکلیف هم پیدا شي او په بعضې صورتونو کې بیا چې کوم دی د فټس یا بېهوشي هم پیدا کولی شي سړي ته
صحیح
اوبه څکل ډېر ضرور دي نو بیا به ګرده صحت لري
مطلب د ګردې دپاره ضروري چې کوم دی هغه دا دی چې اته ګیلاسه اوبه په کار دی چې په ورځ کې په څلېریشت ساعتو کې خلک وڅکي
اندازه نزه که زمونږ اوسط وزن دلته همدغه اویا اتیا کیلو تر منځ دی که نه
بالکل ډاکټر صاحب
بل ګرده چې دی دا په بدن کې موږ چې کوم خوراکونه کو احمد صاحب
جی
دا بعضې تیزابي خاصیتونه لري او بعضې اساسي خاصیتونه لري او تاسو به کتلي دی دارو باندې لیکلي هر دارو اخره کې ورسره اسید لیکلي کنه چې دا فلانی تیزاب دی
بالکل
دا هغه تیزاب نه دي کوم چې دا خلک تیزاب پیژني چې بیټرو کیا چې یا صفایان پہ کوي یا سوځي دا ډېر کم مقدار سره وي دغه اساسونه وي نو د ګردې یو بنیادی کردار دا هم دی چې د بدن د اساس او د تیزاب چې کوم تناسب دی دا متوازن وساتي دا په هغه صورت کې دا متوازن ساتلی شي چې کله مونږ کافی مقدار کې اوبه څښو نو که اساس کم وي یا تیزاب کم وي نو دغه اوبه ورسره یو ځای کېږي او د هغې مقدار پوره کوي او صحت ښه او سړی حشاش پشان شو
صحیح ها ډاکټر صاحب آواز درځي ډاکټر صاحب زما تاسو خو دا خبره وکړه لکه مطلب چې دا موږ څنګه ویل چې دا مرګري یو پوښتنه کړې وه چې دا کاڼی څنګه جوړیږي تاسو خو تفصیل سره د هغې جواب ورکړو دې نه مخکې چې ټلیفون راغلی او هغې پوښتنه چې کوم وه زموږ دا تکنیکي همکار ته لږ خپله پوښتنه ویلې وه او خپرونه که اوري نو هغې دا ویل چې زما په دې بډوډي یعنی د ګردې باندې دانه راختلې وه که نه نو د هغې نه پسې بیا لاین ډراپ شو نو وایي چې لکه هغې نه ماته مسله وه ډېره زیاته نو مطلب داسې د دې څه طریقې کاري چې داسې دانه ما څه دغه پراخیږي یا څه کول په کاري بیا د دې ځکه چې پوښتنه پوره موږ هم وانه ورېده خو صرف دغو نه خبرې وکړه چې دانه راختلې وه زما په دې ګرده باندې نو بس بیا یې لاین ډراپ شو
احمد صاحب یو خو د سکویش سل کارسینوما چې په ګرده کې ګرده دننه یعنی د بدن دننه یا خېټې دننه دانې وي یو دا د چې په بدن باندې بهر ته دانه راخته ده
صحیح
اوس کده دی په بدن باندې بهر دانه و نو دانه سي چلته کې به انفیکشن وی بکټیریا به وی او نو هغه سره بیا څه چلو شي چې هلته کې یو خو سپینه وینه چې کوم د ډبلیو پی سي د دې مقدار هلته زیات شي د زموږ دفاعي نظام دغسې دی چې هغه بکټیریا مړه کړي دغسې چې کله بکټیریا مړه شي نو د هغې نه بیا نه وروځي پس مونږ ورته وایو
بالکل
او دغه ځای پړسېدلی وي نو اوس که مونږ یو پوکڼی پړسو تاسو ته پته ده همسې آئید که مونږ فشار ہوا فشار پکے جمع کو نو زکا آگا پڑسی گی نو دانا چی روزی نو داگا پس دس رکھو شا کے چی کم پس زرگونو لگونو خلیاتی نو آئی باندی یو غیر ضروری پریشر پریوزی شار پیراشی نو دا آگے دا وجی نے کہا گردی تا نزدی وی پا گردہ باندی فشار رازی نو لامحالا بدتا تکلیف پیدا کئی نو بہرحال دا دے دا خطر کئی چی کل ہم دا سی دانے مانی چی دی نو دا به فوری طور چې دانه چرته مروخته د دانو ډیر قسمونه دي او مونږ په خپلو ډیرو پروګرامونو کې دا ویلي چې دا ډاکټر په سترګو نه لیدلی نو دغسې مونږ اندازه نشو کولی چې دا کم قسم دانه ده
صحیح شوله ډاکټر صاحب بل تاسو چې دا د پښتورګي یا ګرده کې کوم د کاڼي په اړه سره خبره کوله چې لکه دا څنګه جوړیږي هغه تاسو تفصیل سره جواب راکو بیا که په دې ګرده کې یا پښتورګي کې کاڼي وي نو د دې علاج څنګه کیږي لکه یو تن یو پښتنه کړې وه چې لکه مطلب زما وایي په پښتورګي کې کاڼي وو نو بیا لیزر سره چې ډاکټر هغه وو نو هغې سره مې ګرده خرابه شوه بیا څه ټایم پس اپریشن یې راله وکړو هغه ګرده یې رانه مکمل لرې کړله نو دا مطلب دغه صحیح علاج دی که نه څه کول پکار
بالکل ماتو اس دا کانی چکل مات فل نو مادا خبر موقع گردا اپر لوبز میڈل لوبز لوور لوبز تری ایسو کے منگ تقسیم کرے دا بیا د ګردې چې کوم خلیات دي دا د عام غوښې نه جدا دي نو دې کې د دغه ضرور تیرېدل چې دی دا وخت اخلي او دا مسلسل به د ډاکټر د هدایاتو مطابق دوایانې خوري چې په مونږ ورته بیک پریشر وایو یعنی چې په ګرده باندې د شا د مخه مونږ د اوبو یا د مایاتو په ذریعه داسې فشار واچو چې دغه کاڼي مخ کې یوسي یوریټر ته یعنی د تشو متیازو چې کمې نلی تیریږي د ګردې نه تر مسانې پورې هغې ته او مسانې ته ورسي او بیا د مسانې نه دا خارج شي زمونږ خلک دا کوي چې فرض کې دې ته لیتوټریپسي وشوله نو بیا دې دوباره ډاکټر ته نه دی تللی که د تشو متیازې سوځېدلی دي که د تشو متیازو کې تکلیف پیدا شوی دی خو د ته چوکې درد نو نو بس دی بیا ډاکټر ته نه دی تللی دی بې غمه شوی دی نو هغه انفیکشن زیات شولو
صحیح
انفیکشن زیاد شو نو گردی کار سدے چې بدن کې د اوبو مقدار ٹک ساتل د وایټامین ڈی مقدار ٹک ساتل د وینې چې کوم سره خولیات دی دا په کنټرول کې ساتل د دې ډیر زیات کارونه دي
صحیح
احمد صاحب نو هغه ټول کارونه متاثر شي او د هغه تاثر د وجنه ګرده کې مزید سیکنډری انفیکشن مو ورته وایو یو بل بکټیریا اپورچونیسټک موکشناس بکټیریا چې دی دا خوراکونو کې مونږ خورو نو هغه راشي او هغه به ګرده دننه نه نوره کمزوري کې ګرده به خرابه کړي او لامحاله به مونږ دې ته مجبور یو چې ګرده تنه اخوا کو نو هغه رونه خویندې چې کم په لیتوټریپ سي دي چې ورته لیزر وایي
صحیح
نو دا هفته کې ډاکټر غواړي یا 15 ورځې پس غواړي نو په کار ده چې په هغه مخصوص ټایم باندې دي ورشي ځکه چې زموږ هیوادونه کمزوري دي او دا ماشینونه مونږ سره کم وي لکه د پېښور په درې واړه هسپتالونو کې مونږ سره 13 دانې دي دا اوس تاسو اندازه وکړئ چې د ټولې صوبې آبادي هم دلته راځي د افغانستان رونه خویندې هم زموږ دلته راځي نو دا 13 ماشینونه به مونږ کم کم سړي ته رسوو دې وجنه دي ته مونږ ټایمونه ورکړي چې هغه شیډول هغې سره راځي نو دې هغه ټایم لر را نه شي او دا فکر کوي چې دا ډاکټران جوړ مونږ پازاوي او د ویم دی ور پسې پن کې ځکه چې دې تل له کومه سہولت ملو شي دې دا فکر وکړي په خپل ځله فیصلو کې چې بس د ټیکې ما او ټیک نیوي او مونږ ابتدا کې دا ول چې دا ګردې نقصان انسان ته اله پته لګي چې 500% اده د لاس اور کړی وی.
صحیح ډاکټر صاحب، د پرهیز په حواله سره به پوښتنه کوم، خو دا غینه وړاندې یو دوه پوښتنې موږ ته مرګر را لګلې دي. اشتیاق محسود چې کوم دی، هغه دا پوښتنه کړې ده وای چې زما په پښتورګو کې چې کوم کاڼي په دوانو پښتورګو کې مې، نو یو کال مخکې مې وای پی سی ان ای اپریشن وکړو، اوس چې تش امتیاز کوم نو وای مسانه مې درد شروع کی، او لکه مطلب لکه د سراته محسوسیږي چې لکه څه کاڼي یا څه دغه پکې روان دی، او ځکه چې د ماشوموالي نه لکه زما په ګردو کې دا کاڼي جوړېدل چې دا لکه شروع دي لکه ختمي گینه، نو د دې وای چې څه کول راته په کار دی وسو.
دا هم تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړه. مخکې له دې چې دا جواب ورکړم، یو عمومي خبره چې د اوریدونکو لپاره ډیره لازم ده، هغه دا ده چې د ګردې چې کوم خلیات دي، چې کوم وایټل ارګنز دي، احمد صاحب
جی
جون ساتون کی د دې غوخې جدید د بدن د نورو غوخو نه جدا دي. تاسو ورته وګورئ سګی ته، تاسو دماغ ته وګورئ،
بالکل
تاسو ګردې ته وګورئ، زړه ته وګورئ، د دې د غوخې جدید د نور بدن د ټیشوز غونټې کې نه دي.
بالکل
د ګردې چې کوم خلیه ده، دې ته موږ نفران وایو.
ها
اده کې د عام ټیشو غوندې دا خاصیت نشته چې په د فشار راشي او دا غوخه واپس خپل ځای ته راوچته شي، ځکه هغه جوغړ کې پاتې شي. کم چې کاڼی دې کې پروت و، هغه په دوایې یا په جراحه یا څه طریقې سره چې دا مونږ اخوا کو، نو هغه جوغړ پاتې شي. نو د دې مطلب دا شو چې دې خو د دې تکلیف نه خلاص شو، خو دې به دائمي بیا پاریس کې دغه کاڼی چې کله د دین خارج شي یا د جراحه په ذریعه مونږ واخلو، نو دا بیا مونږ له باډرې ته لګو. احمد صاحب
ښه،
او دا غي کیمیاوي تجزیه او چې دا د کم قسم خوراکونو نه دا جوړ شوی دی، کیلشیم اکسیلیټس پکې جمع شوی دی، یا نورس کیمیات یا مرکبات چې هغه راځي او ګردې نشي صفا کوله، نو دغه مریض ته مونږ ووایو چې تاسو به د دې د شیانو نه همیشه لپاره ډډه کوی، او زمن کې دا ورته وایو چې لکه د خپل وزن، یعنی د وزن د هر وزن چې دی، د دې د هر کیلو په سر باندې 30 ملی لیټر اوبه یا 30 سی سی اوبه
صحیح
اصلي ریسک ساته کې سکل لازم دی. نو زموږ خلک بیا دغه به احتیاطي شروع کی، او بیا مغه اوری چې خوري، رومیان خوري، ساګونه خوري، چې کوم نه دا جوړیږي
صحیح،
او هغه کوتي کې بیا په مزه مزه راځي راځي چې وکی کې بیا ته کاڼي جوړ شي.
صحیح، نو مطلب دا چې ډاکټر صاحب چې چا په دې ګوردا یا پختورګو کې کاڼي، نو هغه ل د پریس خدای غي د پاره دا شو چې دا سابه شو یا ټماټر یا رومیان چې کوم دي دا یا اوری، چې مطلب دا ش خوراکونه چې دی هغه ته بیا پرې خدل پکار دي.
بالکل
صحیح،
او په زیات مقدار
او اوبه زیات مقدار. صحیح شولا. رحمت الله یو بل اوریدونکو دی ډاکټر صاحب، هغه هم یو پوښتنه را لګلې ده، وای چې 1 ملي میټر ملي چې کومه دغه ډبره لرمه او ګیس هم لرمه، وای دغه د معدې نه ده او کده ډبره نه ده، یعنی معدې ټیسټونه می پاک دي او زیات دوايان می هم استعمال کړلې، خو دغه ډبره چې کوم دغه نه خارجيږي، وای څه وکمه؟
دی علاج چانه کوي، اول خدا قتل دي د کم زی دي چې دا ماته پتو شي.
په فیسبوک کې میسج را لګلې ده، زه نه دی لیکلې، که رحمت الله تاسو زمنګ خبرونه اورئ نو که تاسو خپل د غرا ولېګې چې د کم زینه تاسو مونږ ته میسج کړی دی او علاج د کم زینه کوي، نو جی ډاکټر صاحب
د ټولو رونو خويندو ته مونږه دا خواست کو چې کله هم تاسو د میسج په ذریعه پوښتنه لګی، نو نوم او علاقه چې کم دلته کې دی بودو پاش لري، عمر او کدی ته وزن معلوم، نو دا ډیر زیات ضروری وی.
صحیح،
مختلف عمرونو د پارم تقاضې د تیپ چدي جدا دي. احمد صاحب دا هو تاسو ته پتا ده؟
بالکل ډاکټر صاحب،
دا غوښتد مختلف منطقو لکه زمونږ چې کوم د جنوبي علاقې د دلته په مالک جن دي یا تروی دي، هیوی واټر څه ورته مو وایو،
ها نمکینی وبدلی، یعنی
نمکین یو بودی دا دیر اسماعیل خان او دا ستر کشمور علاقه پوری، نو دا مونږ ته ډیر ضرور دا معلومات پکار وي چې دا خلک څنګه قسم وبس کی یا کم خوراکونه کوي.
صحیح،
یو دویم دا دی ته چې کم کیس ته، نو دا غالبا چې مشال ریډیو شروع شوی دی او زمونږ دا پروګرام شروع دی احمد صاحب، مسلسل مونږ دا خبره تکرارن کوو چې معده کې درې سلور بیماری دي، دا باقی چې څونه تکلیفونه دي، کا گیس دي، کاغه دست راځي کاغه قبض پیدا کیږي، دا بنیادی طور رواني او ذهني مسلو د وجنه کیږي.
ها
نو دې ورته دا په کار دي دغه ډبره وای مل دا نو دا د کې بیا دا چې دا الټرا ساوند شي یا ایکس رو شي جو کته چې دا ګردې په کومه ایسه کې پرته ده. خبر ایسه کې وی او دا ته تکلیف نه ورکي، بس ضرور نشته چې وی چیړي. کلان دي سکی وی نو دا دارو په ذریعہ به خارج شي. ٹھیک شو، خو کده ته تکلیف نه ورکي او دا ټیلی ویژنی معاینه وشي، دا زخم نه پیدا کوي او بلاکټ یا بندش نه پیدا کوي د وینې یا د اوبو په آمد و رفت کې، یا د خوراک په آمد و رفت کې، یا د اکسیجن په آمد و رفت کې. نو بیا نه ده پکار چې دا اوچړلی شي، بیا دې له پکار دي چې خپل یو رواني ډاکټر ته ورشي او هلته نه علاج وکړي چې د دې دا د معدې کیس او دا شینه ختم شي.
صحیح هیله لرم چې رحمت الله تاته به د پوښتنې جواب به ته ملاو شوې. ډاکټر صاحب موږ سره وخم لږ پاتې دی، یو څو پوښتنې نور هم دي. لکه څنګه چې وړاندې موږ خبره وکړله چې چا په پښتورګو کې کار نه وي، نو په کار دی چې هغه دغه پرهیز تاسو ویله اوبه یا د خوراکي شیانو کې لږ احتیاط په کار دی، خو که کاڼی نه یو اسی ګرده خرابۍ طرف ته روان ای، نو هغه سلسله کې هم دغه پرهیز دی کنه دې سره نور هم څه دی؟
دا هغه سلسله کې بیا مختلف پرهیزونه دي. لکه ګرده چې دا یو خاص قسم هارمون هم پیدا کوي،
ښه
ویزوپریسین او الډیکټون، او هغه په بدن کې لکه چې کوم اوس مونږ انور ته وګرځېدو، نو د کم چې وایټامین ډی مونږه حاصل ک، نو دا د کیلشیم سنتیسس د پاره ډېر ضروری وي، کم نه چې اډوکې جوړېږي او مونږه حشاش ساتي. نو دې کې هم د ګردې خپل یو ډېر لوی کردار دی.
صحیح.
نو دا د ژوند معاملات چې دي دا به داسې ساتو چې دا معتدل وي. باید مونږ دا فصله ونه نیسو چې زما ګرده کې دا مسله ده. ګرده کې داسې بیماری هم کیږي، خدا نه خواسته کینسر شو، سیست شو، شول رسوله پکې راغله، نو رسوله د پاره خو بیا به اپریشن کیږي. که سیست عموما چې کوم سیستونه د رسولو قسم یا پاړسوب څنګه فرض کې سیست داسې یو شی دی د اورېدونکو لپاره، لکه لاس باندې چرته ګرم شی پرېږدي او پوکاڼی شي هغه سرمند، نو هغه خو دوایانو سره ټیک شي. خو که خدا نه خواسته دی کې رسوله شي، نو بیا به د هغې جراحي کیږي او د هغې لپاره بیا پرهیزونه هم جدا دي او طریقه کار هم جدا ده.
صحیح. ډاکټر صاحب دا خو د پرهیز خبره شوله، یو پوښتنه بلم د خدا هغې نه مخکې درې پوښتنې موږ له اورېدونکو دي هغه را لېږلي دي. یو اوریدونکو د امینه کاکړ وای د پښین نیمه او زما د ګردو بیماری ده، وای ما زه چې کله اگی به میو خړل نو بیا براته ډیر زیات تکلیف وو، نو ډاکټر للاړم واغی بره مطلب خوړو حواله سبرات خبره کوله، نو اغي ویل چې د سې نور کم خوړه دي چې مطلب اغه زمنګ د درد زیاتولې شو. بل د اوبو بارک هغه تاسو ویل چې اوبه زیات 2 لیټر کم نه کم یعنی 8 ګلاس په ورځ کې سکل کار دی کاویا کیلو وزن پوری، نو مطلب دا وای چې د اگی خوراک سبب ماته مسله ډیره دل، نو دغه واقعیم دام ده دی مسئله که دلی شی
ده چکم ادرینالین گلند ده گرده ده پاسا یو گلند یا پافت لگه دلی ده.
صحیح.
نو آغا چکم خوراکون بالفرض هضم نشی، ده گرده دنه چکم پرمیمل ممبرین یا نره نره جلی دی، نو آغا ده مسانه تا ده گیس پا شکل یا ده مایاتو پا شکل که مسانے تولی کی اور بحری کی. نو چاہتا چې دا تکلیف بھی دا اصل کې دا تکلیف چې کله ګردا کې راځي نو بنیادی دا روانی تکلیف ده، چې د ذهن کې دا کی نه کز اگې خرما یا زدا شو خرما نو ماته پتا چل کیږي. نو دې ته پکار دا ده چې دا چرته سایکیاټرست ته لاړ شي کاکړ صاحب، او آغی سر دا خپل عوارض بیان کی او دا آغی دا ہدایات و مطابق خپل علاج جاری ذاتی ہو. آدم آگای چه کلم خرو دے که زیاد مقدار تا اس تا پتا دا پروٹین دی،
بلکل،
نو ہر اگا خوراک چاہی که بیا پروٹین زیاد وی، او کدا دا گردے تکلیف وی، نو بیا خو پکار دا دا چه کل دا خوخ خوری خوخا که تا اس تا پتا پروٹین زیاد تی، چرک زیاد تی، داسې د میانو کې هم ډېر زیات دي، نو بیا پکار ده چې دا تکلیف هغې سره هم راشي، چونکې دې ته هغې سره نه راځي، صرف هغې سره نه راځي، نو دا دې ته یو رواني تکلیف دی، یو خوف دی، فوبیا ده چې زه داسې وکم نو داسې به کېږي.
مطلب لکه دا هغه دغه نه دی چې لکه څنګه چې موږ وایو چې سابه یا وریجې، نو هغه شانتې مسله نه ده، لکه دغه ذهني مسله یو هغې دپاره پکار ده چې بیا سایکیاټرست ته لاړه شي.
بالکل
صحیح. او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه چې کوم ده، هغه راغلی د خاص کر هغه د حکیمانو باره کې دا پوښتنه کړې ده، شعیب الوزیری ده، هغه وایي چې کوهاټ، او یعنی مطلب صرف کوهاټ نه، زه د ملک نورې برخې میاد کوم، نو هلته چې حکیمان دي وایي، هغه وایي چې راشه یو د موږ نه علاج وکړي، او مطلب هغه چې کومه دوایی ورکړي په ګارنټۍ سره به وایي 100% د ګردو کاڼي چې کوم دي هغه به ختم شي. نو هغه وایي چې موږ لاړ شو، لکه واقع داسې ده چې ځکه چې تاسو خو لیتو ټرپس ویل چې هغه سره دا کیږي، نو دا په دوایی سره هم دغه کاڼی چې کوم دی رجیږي یا وړوکی کولی شي، او واقع دغه حکیمان لتل صحیح دي؟
ګران وروره، پښتو او د ټولو ژبو په ضرب الامثالو کې یا متلونو کې دا خبره موجود ده، تاسو به تصدیق وکړئ چې اتر هغه دي چې خلکو ته خپل پته لګي چې دا خوشبو لري، نه چې دکاندار یې ورته بیان کړي.
بالکل.
طب چې دی، د طب اشتهار کول چې زه داسې داسې د بیمارو علاج کړم، دا په ټوله دنیا کې ډېر سنگین جرم دی، او دې باندې اوه کاله بند دی. تر دې پورې چې یو مستند ډاکټر د 3000 یعنی شپږ مربع فوټ نه زیات لوحه نشي لګولی د خپل نوم، دغه به دې لپاره لګوي چې خلکو ته تکلیف نه وي، هغه ته پته ولګي چې د دې سړي کلینیک یا کور یا هسپتال دغه دی. هر هغه خلک چې په اشتهار باندې دا کارونه کوي، نو دا ټول ټګ دی، ټګي کوي او د خلکو صحت سره زیاتې کوي. تاسو احمد صاحب یورپ کې ناستی؟
بالکل.
تاسو ماته وایي چې تاسو په دونه وخت کې چېرته د یورپ په یو دیوال باندې دا شی ولیدل چې بنګالي بابا او د بواسیرو علاج او د ګردې کاڼي او په دمې ماته او داسې ماته، تاسو چېرته لیدلې دي؟
بالکل هم نه، بالکل هم نه ډاکټر صاحب.
خو افغانستان پاکستان کې د بده مرغه دا چل کېږي چې زموږ تعلیمي سویه هغومره نه ده. موږ دا نه وایو چې حکیمان صاحبان نه پوهېږي، کوم چې مستند حکیمان دي، د همدرد نه فارغ دي، یا دا واسي چې کوم د دې میډیکل کالج دا نه فارغ دي، دا پوه خلک دي، دا دواګان هم ټیک کار کوي، خو دا د اشتهار دوایانې. تاسو چې وګورئ زموږ په دیوارونو چې کوم اشتهارونه لګېدي، نو سړی حیران شي، دا خلک ټول د مردانه کمزوری ښکار دي، او ویښته تې نه رجیږي، او ګردو کې کاڼي دي، بواسیر دي، بل کار اړو په دې هیوادونو کې نشته. نو داسې قسم خلکو نه ډډه ساتل ډېر لازم ده، کنی نو بیا دا خلک به ګوتې مروړي خو وخت به تیر وي.
صحیح. ډاکټر صاحب یو بله پوښتنه لرمه، هغه یو مرګري په مسنجر باندې لګلې دا وایي چې مثال دا تاسو څنګه اوله کې ویل دوه ګردې دي کنه، نو کدی کې دا یو خراب شي، هر څه وجنه د کاڼي وجنه یا نور څه د وجنه، نو دا بله ګرده باندې چې هم انسان لکه خصي نورمال ژوند چې کمی نارمل ژوند هغه کولی شي کنه، مسلې بیا هغه کې را پیدا کیږي؟
احمد جان صاحب، چې کوم شی نه الله تعالی په بدن کې جوړای خودلې، نو دا یو تر د سر اخوام شي، نو په ژوند هیڅ اثر نه پرځي. البته د ژوند چې کوم معیار دی، سټینډرډ، بل فرض دوه لاسونه دي، نو خدا نه خاصه دا چا یو لاس نه وي، نو ستاسو څه خیال دی چا به ژوند نه کوي؟
بالکل یې کوي.
دا که څه خدا نه خاصه دا چا نه یو په حقیقت شي، نو هغه موټر نه چلی؟
بالکل یې چلی.
هغه په زینو نه خیږي؟
بالکل. هر څه مطلب لګ ډیر مسله ای، خو ژوند صحیح لکه عام انسان په شانتي ژوند دی رواني.
سټانډرډ اف لایف دا موږ ورته کنه، معیار زندگی چې دا لګ معمولی دی کې تغیر پیدا شي، نور دا ژوند ساتي او څه سونه د دایمي عمر وی دایمي خو نه سورته وی فزیکل لایف چې کم ورته
موږ. بالکل.
او اوبه دې سر تر صحیح. بعض خلکو کې قدرتی طور باندې ګرده یو وي، او هغې ته ټول عمر کې پته مرلږي. اکثر اخیری عمرونو کې څو ورځې مخکې موږ یو بابا راغلی، اوس تنفس تکلیف ورته، او تشو متازو کینو دا غمون الٹرا ساؤنڈ کو نو پتہ لگے دا چې دا یو ګرده پیدایشی نه و.
ها
او نو دا اس فرق نه پرې باسي
صحیح.
او کوم موجود دی یا بیمار دی نو دا به طور انسان زموږ ذمہواری ده چې موږ د دې د تحفظ او د ښه صحت خیال وساتو، ځکه چې دا خو وایټل ارګنز دي. فرض کړه د یو سړي یا د یو زنانه سر گنجی شي، نو هغه سره خو په ژوند کې فرق نه پروزي.
بالکل.
او دا معاشره کې بیا ښه نه شي لیدلی که د یو سړي نوکونه نه وي. تاسو فکر وکړئ کنه نوک موږ له څه کار کوي.
بالکل
ٹھیک شو. نو دا د چکم بازی آزاد چې دي د زینت سره دي، بازی د ژوند ساتلو سره دي، بازی د ژوند اوګدولو سره دي، بازی د ژوند چکم علمی کیفیتونه دي د هغه سره دي. نو دې ټولو لپاره بهترین لایح عمل دا دی احمد جان صاحب چې مونږه کم خوراک وکړو، موسمی سبزیانې او موسمی میوې خپل وخت سره استعمال کړو،
صحیح
د تودخې خیال وساتو. لکه نن سبا ورې دي، یخنی ده، بالخصوص چې بچیان یا حامله خویندې دا وساتو. او د ګردو په زمین کې چې کومې خویندې څلورم یا پنځم حمل لري، نو دې لپاره دا ډېر لازم دي چې دې د خپلې ګردې خاص خیال وساتي. د کیلشیم او د فالک اسید ګولې د ډاکټر د هدایاتو مطابق جاری وساتي. او دوی چونکه خوراک نشي کولای د حمل د وجن، نو دې ته کم از کم که خوراک نم کوي نو شودې او اوبو مقدار چې دی دا په هر صورت برابر ساتي چې ماشوم تم تکلیف نی او د دې ګردې تم زیان نه رسي.
صحیح. ډیر مننه ډاکټر صاحب د وخت را کول نه، ځکه چې زمونږ وخت پوره شو. او زمونږ اوریدونکو ته د پښتورګو یعنی ګردو یا بډوګو ناروغي په اړه معلومات ورکول نه. مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي. د الله په امان. Thank you.